پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومند وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومند له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یوه فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو او مسؤلانو د دې پټکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو لخوا رابلل شوی د عالمانو لوی غونډې ته په اشاره ویلي، په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په حق له پریکړه ونه شوه، بلکې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پکې اجماع هم نه و. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس شرافت ویاړ پرون د جرمني خبری آژانس ته وویل چې د ماشومانو هغه مهال د ماشومان ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې لیدې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي. د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي وزارت ویلي چې دغه فرعي کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی د څلورو ورځو لپاره دی او په هغو ولایتونو کې پلی کیږي چې ژمی پکې واکسین نه و شوی. او متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې مول دغه خبري او ټولنیزو کیسو خبرو. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکان کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل.
کابل ته د پاکستان د دیني علماو د پلاوي راتګ غبرګونونه پارولي.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستی حال هم درکوه. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکان کانفرنس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي، په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي نننۍ لیدنه هم تحریم کړې، خو لیکلي دي ځانګړي استازي توماس ویست او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله لري. هغه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم وایي د تاشکان په کانفرنس کې د په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به ورسره خبرې وکړي، خو دا غونډه له وړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خوځښت لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تېره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوا یې د تاشکند د کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېده. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړي، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړي. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینې وو چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې د تاشکند کانفرنس په اړه طالبان او یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان یو خپل نه دي. طالبان دغه کانفرنس چې پرون تر سره شو بریالی او لاسته راوړنو ډک بولی، خو د امریکا یو ډیپلوماټه چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هم ده، هغه وایي چې په دې کانفرنس کې د رسمیت پیژندلو په لارو چارو او د غرض د رسمیت پیژندنې په برخه کې د طالبانو ملاتړ ونه شو. خنو کانفرنس په څو ورټول او څو بحثونه پکې وشول. په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنون کوي شیر حسن حسن پوښتلی دی.
اصل خو کانفرنس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملی کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژي لاین تیر کی او جنوبی اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کی، ډاټ حاصل کی، او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس نه ده، سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبانو لپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودل. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولست څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوی و په 2013 کال کې، حتی دغه نه مخکې وړاندوینه شوی و. ګټه افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وسلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او زمنن به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډیر اسانه شي. زمنن به افغانستان د دغه لینډ په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بلې، او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې میرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې نه لیدل کېدې. تاسو هم وویل چې داسې توقع له دې کانفرنس نه وه، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګه چې د موټرو وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نښې نښانې دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنا نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ یې روښانه کړی چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي، اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په حق له د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و چې د تاشکند پرونی کانفرنس په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو. هیله ده چې را سره یې واوري. اوس هم راځو د راپورونو دوام ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو ناسم پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شو. انالینا بربوک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو لوی سرغړونې کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې وو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هېواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هېوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تېرېدو سره پراخیږي. بل مسأله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونه یې پارولی دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د دوغو شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ راتک نسی کولای او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د اوکراین د جګړې وضعیت ته ورزو. د روسیې پاوز وایي په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پاوز ته درانه زیانونه رسولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه شوي دي. له بلې خوا په دونیتس کې د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو د اوکراین د برېښنا د تولید د یوې لویې فابریکې د نیولو ادعا کړې ده. تفصیل یې له نوریاس نوری اورو.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټن کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا او شا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای داسې بریښي چې لسم یو شمېر اوکراینی ځواکونه وتلي، خو دا یې نه ده تایید کړی چې پر دغې فابریکې د روسي بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي زوالۍ په خپل ماښامني راپور کې پرته له دې چې د دغې فابریکې یادونه وکړي ویلي چې د سیمهریا کلي شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي زوالۍ دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حملې په شاتم بولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیتسک زیات صف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزو تامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسا کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلی او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو سم په مکرې د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په هلمند کې د کجکی بند دویم فاز نن پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان او د ملي تلویزیون مشر رحمت الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کجکی بند دویم فاز پروژې کارونه پای ته رسیدلي او نن به پرانستل شي. د دې بند د پرانستې مراسمو لپاره د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر ترڅنګ یو شمېر نور طالب چارواکي هم کجکی ته رسیدلي دي. د کجکی بند دویم فاز له جوړېدو سره د دې بند د برېښنا ظرفیت 100 میگاواټ زیاتېږي چې چې د هلمند او کندهار ډیرو سیمو ته به برېښنا ورکړي. د کجکي بند د دویم فاز کارونه په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت په مهال پیل شول، خو د اوبو د ملي ادارې مخکینی رئیس خان محمد تکل بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د دې بند پارچه والله هم نه ده جوړه شوې چې د اوبو د ډېرېدو په صورت کې د شاوخوا سیمو خلکو ته تاوان رسولی شي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د پارچاوي د جوړولو کارونه پیل شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر کال کې 1,001 ټنه وچه او تازه میوه، سبزیجات، طبي نباتات او زعفران بهر ته صادر شوي دي. د وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي دا میوې، سبزیجات او طبي نباتات چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کیفیت له تصدیق پاڼو وروسته صادر شوي، د دې تصدیق پاڼو په اعتبار سوداګر کولی شي خپل توکي په اروپا، امریکا او استرالیا کې وپلوري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د میوو، سبزیجاتو او طبي نباتاتو د صادراتو د پراختیا ادارې په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې صادرونکي توکي دې په نړیوالو معیارونو برابر کړي ترڅو د ده په خبره په نړیوال بازار کې خپل مشتریان له لاسه ورنه کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 94 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 60 پوله، زر هندۍ کلدار 1,350 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 340 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز با کابل ته د پاکستان د دینی علماو د پلاوی د سفر په اړه هم واوري، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ.
برتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې ورسته یو ناڅاپي سیلابونو ته پام اړولی او لیکي نن ورځ افغانستان ته د نړیوالو ډیر پام هله اوړي چې سترې نړیوالې مرستندوی ټولنې د مالي مرستو د راټولولو لپاره د وګړو افغان ښځو او ماشومانو پوسترونه خپروي. په افغانستان کې لکه د تیرې جون میاشتې د مرګونې زلزلې په څیر ناورینونه رامنځته کیږي. د ګارډین په لیکنه په دې وروستیو ورځو کې د دې جګړې ځپلې هیواد ډیر ښارونه او کلي چې له مخکې په جګړو کې وران یا زیانمن شوي، د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو شاهدانو وړاندې لولو چې د هیمالیا د غرونو په څوکو او لمنو کې طبیعي یخچالونه ویلې شوي چې له امله مرګونې سیلونه د افغانستان د شمالي سیمو له غرونو راوتلي او د دې هیواد د جنوب تر دښتو پورې سیمې اغېزمنې کړې دي. ګارډین وړاندې لیکي دغه طبیعي یخچالونه چې په سرعت له منځه تلو په حال کې دي، د هغو افغانانو د معیشت یوازینۍ سرچینې دي چې تر ډېره په طبیعي سیندونو او اوبو متکي دي. خو له دې سره سره په دې وروستیو څو اونیو کې د اوبو د مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې په افغانستان کې په ملي سطح هیڅ د پرمختګ کار نه دی شوی، او له بلې خوا هم د تر ځمکې لاندې اوبو سطح په سرعت او ګواښونکي ډول د ټیټېدو په حال کې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې اقلیمي بدلون دومره واقعي دی چې د دې احتمال شته چې په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو یو بل بحران وزېږوي. د ایسترن آی په نوم آنلاین خپرونې د افغان هندوانو او سکانو سره د طالبانو د یو مشر د لیدنې په اړه لیکلي او وایي په دې لیدنه کې د طالب مشر افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا وکړه او وی ویل چې افغان هندوان او سکان کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. د برتانوي خپرونه زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا عبدالواسع د افغان هندوانو او سکانو د شورا ځینو غړو سره لیدنه کې وویل هغه سکان او هندوان چې د امنیتي ستونزو له کبله یې هیواد پرېښی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ایسترن آی خبرونه وایي د طالبانو مشران افغان هندوانو او سکانو ته د امنیت ډاډ داسې مهال ورکوي چې د جون په 13 نیټه د کابل په کارته پاروان کې د سکانو پر یوه ګورډواره وسلوال برید وشو چې یو سک او د دې ګورډوارې یو مسلمان ساتونکي پکې ووژل شول. دا برید چې مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه واخیست د دې سبب شو چې په افغانستان کې پاتې سکان او هندوان هم له دې هیواد څخه ووزي او یا د هیواد د پرېښودلو په تکل شي.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر په ټولنیزو شبکو کې پراخ عکس العملونه پارولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد پیژندل شوی دینی مشر مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکرو لپاره دا سفر کړی دی. باختر اجانس وایي چې دا پلاوی ورمورز د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. زموږ همکار په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لشنونکو محمد ظاهر اکبری سره
په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د پاکستان د پلاوی سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د دې افغان طالبانو سره په کوم مسایلو باندې وغږېدل. ظاهرا خودی ښایي چې د دې ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي. خو بیا وروسته وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ایس آی کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
د دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي. خو وروسته وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبریږي. خو وروسته وروسته په کړنو کې چې هغه پروژې دی تطبیقوي په هغو باندې ولس خبریږي. مثلا د ترانزیت مسله ده چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته ده، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته ده، ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سرک خرابیږي، زمونږ هر څه مصرفه کیږي، مګر ګټه یې صرف پاکستان ته رسیږي. مونږ فکر کوو چې د افغانستان د ټولو ذخایرو او د ټولو تاسیساتو په خلاف سره غلي دي او دا هغه مسایلو کې چې ځینې طالبان خاص هلکه خاتمن د ایسای په واکه ده او ځینې طالبان چې دغو مسایلو ضد کیږي. دوی دغه کسان چې معمولا د هغو طالبان استادان دي یا د هغو په مدرسو کې درس ویلی دی را لیږه هغه په دلاسه کوي تر څو پاکستان وکولی شي په ډیره آسانۍ او د دغو ملانو د نفوذ څخه په استفادې باندې د افغانستان هر څه تالار کړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي چارو شنونکي محمد ظاهر اکبری وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوریدونکو زموږ پر ویب پاڼه سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه او دغه راز ښکلي عکسونه ویډیوګانې لیدلی شي. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
د ګرمسیل د هلمند ولایت ګرمسیل د ساړي څخه د ژغیزم ده. دغه طالبان نه دی وروره خلک غر کوشیان ګران کړي ګمرک زیاته اخی دا وز د تنخواه دی د دې جوبو خونه خې خو دی ولس ته جبه اخی دا شان ټول دار ګران کړي.
زنه کې احمد اسرار د هلمند ولایت څخه ستې سره پاړی کیم. دلته د هلمند په ټولو بازارو کې ګرانی هوښت رسیدلې ده. په دون اندازه باندې ګرانی ده چې د وشي قیمت څه لري نس کولای او په د هر بازار کې د هر بازار دکانداران خپل په مابین کې د نرخو کې یو د بل څه فرق لري.
السلام علیکم. محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت در سره د وایټ ساپ پر لیکه باندې يم او بل انداز ته چې درته شان ډیر زیات ګران سوي دی. بيخي یو پتاک غوړي په 1500 شاوخوا ته دي او بلم یو بشکه غوړي هم دغه ساکه چې 1500 افغانۍ دي. نو دلته بیکاریانې هم ډېرې دي، نو ځکه بیکاري خپله هوش ته رسېدلې ده. او بل دا چې زموږ هیله د تجارانو وړونو څخه دغه ده چې دغه یو څه شی دلته خپل پر خوار غریب ملت باندې زړه وسوځي دغه شان ارزان کې یو څه.
زه د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د برینزو له کلي عبدالولي خبره کوم. دما طالبان له مسیرانو شته خواهش ته باید دلته د خوراکي مواد او نرخونه به خل ور دي باید ته توجه وکي. نور دا تیلو دا شیان هم ډیر ګران دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، تازه حکیار دغه پیغام له پکتیکا چې درته پریږدم. په پکتیکا کې د تیلو او د خوراکي توکو بیې ډیر لوړې دي، ځکه چې مسؤل چارواکو نه مهله دا ده چې دغه بوی کمخت راولي.
د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ خبر ده چې کومه غوړی غنمې د امارت خدمات د غشتنګ ده چې د غنمو دا وړو دغه چای او دغه غوړي او د ټول شانګران سو تیل ګران سو دغه پښتنه مې ده چې د دوکانداران ته د یو نخمانک شیر دی د شانو ته یادی د دولت سره دغه قراردار وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. طالبانو سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان پلان محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. کاغلی نیومن له امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. او د افغانستان په اته ویشتو ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی، چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته د دغه واکسین ورکول دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی.
دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي، د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بېوزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار مې کول خسي جوان جوړ هغه وخت کې نوروز د غسې بیتابش اوس انجینری پاتې نه بل پاتې نه مغز پاتې.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه واوري.
زه زم خپل ګوتې ته چې و پړې و هم بهخي خمار خمار یم.
کولې دې تاسو سره خوري کار دې نه ماته ده، بس ټول ورسته یو پودر دی. بخت می تور دی چې میډم یې هم بیننګا هم به کارا دی.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت په دې لامل شي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې نور افغانان هم ښکیل شي. د انسانانو د قاچاقو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په تازه راپور کې راغلي، په افغانستان کې د بیکاری ډیروالي ته په کتو سره امکان لري چې ډیر ځوانان د کوکنارو کښت مخه کړي او له ځوانانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې هم تر پخوا ډیره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې اقتصادي ستونزې به دې ته لاره هواره کړي چې د انساني او نشه یي موادو قاچاق کوونکي ډلې له دې ځوانانو څخه ناوړه ګټه واخلي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه تازه راپور خپور کړی او افغانستان له هغو هیوادونو څخه ګڼلی چې له انساني قاچاق سره د مبارزې وس نه لري. په دې راپور کې د انساني او نشي موادو قاچاق یو له بل سره تړلي بلل سوي او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت دې سبب سوی چې خلک نور هم د نشي موادو په کاروبار کې ښکیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي دا خطر سته چې ډېر افغانان د نشي موادو په قاچاقو او کوکنارو په کښ کې ښکیل سي، ځکه په وروستیو کلونو کې نادولتي ټولنو راپور ورکړی چې د کوکنارو په کښت، نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې له ماشومانو څخه استفاده سوې ده. د ملګرو ملتونو څېړنو ښودلې د کوکنارو د کښت کارکوونکي ډېری هغه ځوانان او ماشومان دي چې د بیکارۍ له امله یې دې کار ته مخه کړې ده. د دې سازمان څېړنې ښیي ډېری ځوانان د کورنۍ له خبر او اجازې پرته په پټه د مافیایي ډلو په وسیله د افغانستان بېلابېلو سیمو ته وړل کېږي چې هلته د کوکنارو نیش ووهي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دا مهال افغانستان څخه د باندې فعالیت کوي دا اندېښنه ښیي چې د انسان او نشي موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو او ماشومانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون مشر نعیم نظري ازادي راډیو ته وویل بیکاري او بېوزلي د دې سبب سوي چې ډېری ځوانان کډوالۍ ته مخه کړي، خو د قاچاق مافیایي ډلې د هغوی له مجبوریت څخه استفاده کوي او هغوی د نشي موادو قاچاقو ته هڅوي.
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلی دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخی خپل ماشومان خرڅوي. له بده مرغه چې په داسې بحراني شرایطو کې جرمي ډلې کولی شي چې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو څخه ناوړه ګټه واخلي. د بېلګې په ډول کولی شي چې له ځوانانو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې کار واخلي.
قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال د انسانانو او نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې ډېری هغو محتاجینو چې د زهرو کاروان خپرونې سره خبرې کړي ویلي چې دوی د کډوالۍ پر مهال په ګاونډیو هیوادونو کې د ځانګړو ډلو لخوا په نشي موادو معتاد سوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې افغانان د نشي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون کارکوونکي وایي چې د دې روغتون فعالیتونه د بودیجې د نه درلودلو له امله بند سوي دي. خو د فرا ولایتي روغتون امیر صلاح الدین احادي وایي چې دا مرکز د پیسو د نه درلودلو له امله نیمه فعال دی. ښاغلی احادي وایي چې د دې روغتون ځینې کارکوونکي نورو کلینیکونو ته خدمتي استول سوي دي. د فرا ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې د دې مرکز له تړلو سره به په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شپږ دېرش کلن عصمت الله اته کاله مخکې په ایران کې معتاد شو. د ازادي راډیو ته وویل چې غواړي له نشو څخه وژغورل شي، خو په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون د تړلو له امله دا کار نشي کولای.
زه لومړی نشه یي ګولۍ او بیا تاریاکو او وروسته دودی نشه یي موادو له ستونزو سره مخ کړم. د نشه یي موادو استعمال زما پر ژوند ډېره ناوړه اغېزه کړې. که کلینیک خلاص وي د درملنې لپاره ورځم. ما ته خپله کورنۍ یو انده چې یو ماشوم هم ارزښت نه راکوي. په بازار کې له ډیرانونو څخه شیان راټولوم او له دې لارې پیسې پیدا کوم.
ځینې نور معتادین چې غواړي نشه پرېږدي هغوی هم د درملنې اسانتیاوې نه لري. محمد او عبدالحادي چې له څو کاله راهیسې د نشو په دام کې نښتي ازادي راډیو ته وویل:
د کریستالو او پوډرو نشه کوم. نږدې 12 کاله مخکې په ایران کې معتاد شوم. پیسې نه پیدا کیږي او کلینیکونه هم تړلي دي چې زما درملنه وکړي. زه ناروغ یم، باید دولت زموږ هم وخوري. اوس خو زموږ درملنه هیڅوک نه کوي. پنځه کاله کېږي چې په ایران کې معتاد شوی یم. اوس په یزیدي کلي کې ژوند کوم. لومړۍ نشه مې له سګرټو څخه پیل کړه. سړی چې معتاد شي هیڅوک ارزښت نه ورکوي. دا چې کلینیک تړلی دی، زه له ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. که کلینیک خلاص شي نشه پرېږدم، کار هم نشته. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې کلینیک خلاص کړي چې زه نشه پرېږدم.
د فراه ولایت مدني فعال عبدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون له تړلو سره دا ویره شته چې په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی او اوس د چا درملنه نه کوي او څوک بیخي نه ثبتوي. وایي چې موږ بودیجه نه لرو. ډیر تندیښنې وړ او خواشینی ځای دی.
د فراه د معتادینو د درملنې سلبستریز کلینیک درې کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او اواز یې له رسنیو سره خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو میاشتو راهیسې د دې کلینیک فعالیت د بودیجه او درملو د نشتوالي له امله بند شوی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالي ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. پودر یا هیروین هغه سپین رنگ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې خورا ډیر ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دی، دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدی شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکوي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي. لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي. د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي. د سترګو نه اوښکې راځي. داسې لرګېدونکې یا رپېدونکې آواز یا غږ د دې لري، او د دې علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځې پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې ده، د اکثره راز نشي ساتلی. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي، نو دوی خپل راز سمدستي تاته وایي. همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي. مریض خوبوړی خوبوړی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنی که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي، پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي، او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار یې لوړې، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منځ راځي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته ووایه چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوزې لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي، دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونول لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ ته راځي، لکه پورتنی د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنی تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ ته راځي. که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو دپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدی شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لری رن دا مرض منځ ته راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځ ته راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ ته راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې وته وي دا پکې منځ سره تللی شي. دې د علاوه زموږ د وینه چې پکې صفا کیږي، هم د دې لارې صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفیږي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي، لار شي هواره شي. پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي دلته پرسوب، سورواله، درد، تبه منځ راځي. کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان همدغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي نو د انعمال ته کېدی شي د نج منځ راشي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې، نو کېدی شي شدال د عصبي رګ هم اوول شي. نو که چېرته اوول شي، تور اوړي کې انساج مړ کیږي، او چې کله مړ شي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې، یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي، نو د اوښکو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي، دغه ته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوښکې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي، مرور د زمان کېده شي د خپل د لاس ورک.
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترځي، سره عامله خزې چې مونږ سره مخامخ شي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترځي. دویم، سره ماشومان چې به پیدا شي ناڅاپي مړینه پکې هم منځ ته راځي. د نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزو نه مندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا په هیدلاس د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمي ولا په نوم د یو پنګوال خبرې واورو.
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په ټول لحاظ کېدل شي، هغه یې درو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو د دویم داده چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چې غوي په د معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر اغه نهایی وخت پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیدې چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي، چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیدې چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته غو ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي. چین د سیدې چې څنګه چې دی د شفاخانی نه رغيږي، جوړيږي، دته یو کار پیدا کړی شي، خپل اداري کې ونيسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډیره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایه کړي او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکو صفت الله 15 کلن و چې په نشو اخته سو. دی وایي چې تر نشو مخکې د موبایلونو تجارت کاوه او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو کله چې معتاد سو هم یې تجارت خراب سو او هم دومره لټ سوی چې هیڅ کار نشي کولی. دا چې صفت الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خصایي موبایل فروش هم درلوده، خصایي ژوند هم درلوده، وزغه دغه عمل واغوښته دی چې فکر هم نه کېده نو چې کور ته پیسې ورکړو، چې څونه پیسې مې په لاس راتللو دغه عمل ونیم وه. که نه خصایي موبایل فروش هم درلوده، خصایي ژوند هم صحیح و، نو چې ښه ټاپ انجینر هم یم د موبایلو، خو بس نور هم دغسې چې اول نه سګرټ مې اسکل نه بل دا پون چشته وایي سګرټ چشته وایي د اول ورځ چې دغه سګرټ یې تش کړی او دې کې سګرټ یې اچول، سګرټ یې په مینځ کې زما په نظر لږ هغه شیشه اچول، دویم درېیم ورځ د تانډیوال را بنیول، پنځمه ورځ ما خپله دا واغوستې چې راځه دی دې باندې پیسې ورکړو دا چې شی ده، همدغسې دې عمل باندې واغوښتو. نو تر ننه پورې دا تم هم کاله ده چې همدغسې نور شیشه هم وپېژنده، پوډر هم وپېژنده، پوډر هم وویل و تابلیت او دغه هم بل ورځ راشه د زیکا په مال کو، همدغه ستر نه پوره به نو نسوک معلومات هم واغست نه بل یار نه هکاله کی چې چار سم مهدی ششم شروع شیشه به شده شپې د خو بخ خوب نه رات لوک ډوډۍ به تو نخرو ما به تعمل کول چې عمل نه رسید به هر کارم انجام ورکول، یار ورځ راشه دینه ولا بل ورځ دینه ولا خو خو موبایل فروشی موبایل فروشی چې لاړ نه نه پوره مې کراچوانی مې شروع کړ، کراچوانی شروع مې تر دغه نه نه پوره نه چانم پیسې راکول نه کوم کاروبار به خيار سه زیاد نه وته، کنه خاصه ټاپ انجینر هم دی ټول کابل ار انجینر ته مو چلنج ورک په پښتون مارکیټ کې کار مې کول، خاصه ژوند جوړ هغه وخت کې نو روز دغه سه به تابش اوس انجینری پاته نه بل پاته نه مغزه پاته چې څه سرمایه و نو هغه ټول وسوځیده، یو روپۍ مونږ ته پاته نشو. نشه زما په وجود ډېر تاثیرات کړی، زه ډېر لاغر شوم دلته، خوراک هم دلته نشته، نور دغه سه بی خوراکي نم ضعیف شوی، هغه وخت کې څونه خایستګیم درلوده داسې مخم درلوده، پنځه وخت مونځ هم کول، اوس مونځ هم پاتې و، هر چی شي نه دلته پاتې و. په نشه کې مونږ ډېر پیسې ورکړو، دونه پیسې مونږ خپله به نه خوړللی چې دونه پیسې مونږ په نشه کې ورکړو، د ورځې سل هم تللي، پنځه سوه هم تللي، رانه دوه زره هم تللي، زر هم تللي، پنځه زره هم تللي په دغه نشه، د څو ورځ راغلی چې اته زره هم په دغه نشه په خدای ورک کړی، خو بس ځان باندې مې یو ورځ هم دسه نه چې راشه مونږ ته یو کریم ځان ته واخلو یا کوم شربت ځان ته واخلو دسه مې نه دی کړی چې پیسې پیدا کړي دغه نشې باندې مولي، نه کور باندې م فکر و، مور او پلار دونه نصیحتونه کول، هماغه ورځ که مونږ نصیحتونه منل اوس د اولاد کې بنیم.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي، په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یوه معتاد مېرمن ده، دا وړوکی ماشوم لري خو د بیوزلی او خوارځواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډری شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې پیسې نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. په دې وخت کې زرغونې ته ګاونډۍ ښځه د سرور خان په نوم د شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کیدای شي مرسته درسره وکړي. زرغونه هم دا مشوره مني او د سرور خان د کور پر خوا روانېږي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما واخلم
شکر ځوان یې، اولاشه کار وکړه، یا یې لې او چات خپور
کړه.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنده وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده، بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بېننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خورې میشي راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، ساج دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې بیا
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کوټې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، وایي دې سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا یې مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړي؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوسه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې؟ چې دې بل خزه ته په بل سرګه ګوري. یا خدایا، دا زما دې بې غیرت میړه له لاسه اوسر مردار خور ما ته په بل سرګه ګوري.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.